السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ ریډیو یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې د ادامي غوښتنه کوي. په نیویارک کې پرون له جنسیتي اپارتایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د افغانستان له ښځو او ماشومانو سره د بشري مرستې نه درېږي.
I urge you all and all Afghan internationals.
دوی وایي زه له تاسو او ټولو نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو له سرغړونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستې اړوانو په ځانګړي ډول ښځو ماشومانو ته رسیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، د یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان لپاره د بشري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویل په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ نه خښته، خو هغه دا ویل چې دا لا رسمن نه دی پیژندل شوی. د روپیه ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړې. جوزف وورل په خپل اکسپانا کې پرون لیکلي په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د ښځو انجونو په وضعیت خبرې شوې دي. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتحادیې میغونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه بحث کړی. د سیالو اولمپیک په لوبو کې څو کال د افغان لوبغاړو دوی ډلې برخه اخلي، یو هغه چې افغانستان له چین ته تللی او بل هغه یو چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې ده. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل تیر شنانی را لوبغاړي پرون له کابله هنګروي ته په الوتکه کې تللي. بلور ته د جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټیډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د ولس خزینه لوبغاړو یو ډل بعد افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. دا لوبغاړي له افغانستانه بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده چې د آسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هانروی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې چې بناروي کې مشته ده وایي ایرانی ځواکونو پروت سکال قصدن د ایراس کوونکو سرګي او مخ پرخه کاوه او هغه یې ځپل. په ایران کې د 22 کلنې محسامین تر بلې نور سره اعتراضونه پیل شول. محسامین د پولیسو په توقيف کې تر وهل او شکنجه ورسره 20% شو او بیا یې پروختون کې څا ورکړه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې پر راپور کې چې پرون خبر شوې راغلي یوازې د یو سلعته د اعتراض کوونکو په سرو کې د ټپونو نخې ثبت کړې دي. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لږګونو لاریون کوونکي نیولي. د ارمنستان پولیسو پرونو ویل چې اته سرور اتیا کسان توقيف کړي دي چې د پولیسو د امر اطاعت یې نه کاوه. د ارمنستان اپوزيشن ډلو بیا معلومات ورکړي چې دوه شاوخوا 315 اعتراض کوونکي ورشوي دي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزيشن مشرانو پرون د واقع د صدر اعظم نیکول پاشاناین دل لري کې دوه لپاره خپل پلویانو وختل چې لاریون وکړي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپل لاریونو ته تر هغه دوا ورکړي چې پاشانیان لواکا لاس نوی اخیسته. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د ملګرو ملتونو په مغونډه کې تور لګولای چې افغانستان تر هغه ورځې او دوی په ځپلو بوخت دي.
پاکستان's first priority is to prevent encounter.
د پاکستان لومړیتوب دا دی چې افغانستان د روانې تر هغه مخه ونیول شي او وځپل شي.
خو په یو نړیوال سټیج د کوم مجبوریت او عامل له مخې پاکستان دې ډول شکایت ته ورسید. افغان کرکٹ ملی لوبډلې لوبیا او مهالویش هم معلوم شول. او دا به هم اوري چې د واشنگتن په منځګړیتوب د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د دادی کېدو هڅې پیل شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو په خیر. ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ادرس دی. کولی شي زموږ ویب پاڼې ته ولاړ شي او سلی ریسات زموږ خبرونه ژوندۍ هلته واوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي تر هر څه مخکې هیواد غواړي هغه تر هاګر وځي پیچې له افغانستان ورزي. انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر افغان طالبانو غږ کړی چې د بریدونو مخه ونیسي. بل لور ته د پاکستان د امنیتي وضعیت په تړاو د خبرو لپاره د اسلام آباد یو پلاوی په کابل کې دی. وایي چې طالبانو یو لړ ژمنې اخیستي دي. تفصیلي په دې راپور کې
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حملې ودرول شي. انوار الحق کاکړ پرون د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
Da Pakistan lumritob da de chila Afghanistan na da rarawani trahkari makhawuni wal shi wasapal shi. Pakistan la puli pore gaada turisti briduna che da Pakistan parzit kigi ghandi. Da hamle da tahriki Taliban Pakistan da Aisha aw Noor ul lakhwa د افغانستان له خاورې کېږي. مختل کابل سره د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په لټه کې یو.
که څه هم افغان طالبانو بیا بیا ویل دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې برید وکړي، خو بیا هم لیدل کېږي چې پاکستاني چارواکي په دې شمنه باور نه کوي. په کومه ورځ چې انوار الحق کاکړ په نیویارک کې د خبري د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته کولې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی امریکا شخته وویل چې افغان طالبانو له ده سره په کابل کې شمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد په جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ښاغلي دورانی په خبره دا شمنه د پنځشنبه د ورځې د خبرو په ترڅ کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې وکړي. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلام مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې د ډلې افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي خپل کورنۍ سنځري په خپل هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چیلانی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. شاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګه په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره، د ټولې سیمې لپاره د ستر اندېښنې وړ خبره ده.
او ریدل مو چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنې غونډه کې دا کړی چې تر هغه لا افغانستان د دوی خاورې ته ورځي او هلته ډېرې ستونزې جوړې کړي. خو څه پښتنه دلته رامنځته کیږي چې آیا پاکستان له خپل لمن اور اخیستې او کوم لاملونه دي چې بل اخره په یو نړیوال سټیج پاکستان تر دې کجی تر شکایت رسیدلی؟ د پښتنو ته د مخکنی ولسی جرګې غړې پخوانی مرسیال البته نذیر احمد احمدزی ازادي رادیو سره مرکه کې ځواب وویل.
مشکلات څه ده؟ دا څنګه منو په افغانستان کې به مختلفې ډلې موجود وي، خو دا موضوع تمر نه واسي دا د نیویارک یا د ملل متحد په یو غونډه کې عادیږي. دا د دوی داخلي موضوع ځکه طالبان په راتګ کې د دوی ډېرې هلې ځلې کړې وې او ډېر کومکونه هرته یو سره کړي وو او ښه تعلقات طالبانو سره لري. دوی باید خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړي وای، نه چې د افغان ولس او د یو مملکت د بدنامۍ سبب جوړیږي. نو په دغه مورد باندې موږ ورته ویلی شو چې همیشه دغه د ماران چې څوک ساتي د هغه مرګ بیا له مار نه وي. نو په دې کې باید دوی ګلونه کې دا د دوی ساختار وو، په دې کې دوی حل ځلې کړې وې، طالبان جوړ کړي دوی وو، نو اوس باید خپل مشکل یې سره په خپل حل کړي.
احمد صاحب دا ستاسو خبره د طالبانو ویان هم بیا وخت زبیح الله مجاهد دوی ته کړي و چې خپل داخلي ستونزې د پاکستان په خپل حل کړي، لیکن په داسې حالت کې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د جمعې پروس په نیویارک کې دا خبره کوي، یو ورځ مخکې تر دې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې له بهرنیو رسنیو سره دا خبره کوي چې په افغانستان کې هم داعش خراسان څنګه فعال ده، هم تحریک طالبان او هم نورې ترهګرۍ ډلې. دغه ترورستي ډلې چې په دې سیمه کې دی او تاسو هم دا تایید کړئ چې دا هڅه ممکن وي څومره جدي ښکاری
وکن کدی ته خاصه پاملرنه ونسی دا نور هم چې دکیږي دا د منطقې لپاره مې خطر جوړېدا دی نو د ما په ان باندې اوس وخت کې باید جامع جهانی په کار دی په افغانستان کې یو مسول حکومت رامنځته کی ترڅو پوری هغه دې جواب دو ټول نړیوالو ته ووسیږي
احمد صاحب په خو پاکستان څو ځل د خبرې هم کړې وی چې په هر ځای کې چې د پاکستان مخالفان وي ممکن دوی وځپی څنګه دوی کولای شي چې دا وځپی د پاکستان دنن هم د دوی مشکلات زیات دي او لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې د افغانستان خواته اوړي نو آیا دا خطر شته چې دوی د افغانستان دنن هم عملیات وکړي
دا به هیڅ کوم د سپاسانی تر دا اونیسی کولای شي او بل مملکت کې داخل شي او عملیات پر سر کړي تر هغه وجوهات لري هغه خپل حالات په ایجابي نو سره ته حالات نه رسیدلې چې موږ یو ګاونډي مملکت په بل څه د کورنۍ مشکلات وی او په دا رقم حالات کې هم پیغام نه سي نو د رحمونه تازه کوي او دا رقم زه د ډاډ ولوسونو په خیر نه ګڼم نه دي هم پیغام او مملکو او نه دي ولوسونو ځکه افغانستان پاکستان ولوسونه د دې روابط لري او ټول مشکل ولوسونو ته دا په افغانستان کې کوم توريږي او په پاکستان کې هم د طالب په نامه او د ټي ټي پی په نامه د پښتنو یا د نور اقوامو مشران ټول دلته لمنځ ځي د لونو ته ځي د جایدادونو لمنځ ځي نو دا یو غټ مشکل ده نو د دې لپاره یو حل لار ډیره ضرورت ده
د ولسی جرګي البته د پخواني ولسی جرګي پخواني مرسیال نذیر احمد سیاو چې ازادي رادیو سره مرکه کوي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په غزنی کې د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي د دې په پرتله په دې ولایت کې اوس ډیر شمیر کورنۍ غواړي خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي جزئیات دې راپور کړي
شاخوا ته وشت کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکنو په مرسته خپل کارځای ترځي دایدا غزنی شهر په کولای سبسمه کې موڅګرات کوي عبدالبصیر په ماشوموالي کې د پولیو زد ساتکو د نور کولو لامل غزن وهلای نو موړی ل خپل راتلونکو څخه مایوس دی او وایي کاش چې خپل ژوند می په دغه دوه ساتکو واکسینو نه خوړلو موای خراب کړای خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نسی
یو وخت چې واکسین ډیر کم شرایط دې ته مدنو چې خلک واکسین شي نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبرو زینیم واکسین کړي دا می حال دی اوس می راتونکو ډیر خراب دی د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو
زندگی مونه نیم شو
دا په داسې حال کې چې د غزنی په ډیرای سیمو کې لا هم یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه ورکوي چې ځینې وخت د ماشومانو برخلیک لا ګواښ سره مخ کیږي خو په دغه ځای کې د امیر اختیار ریاست مسولین وایي اوس د غزنی په ډیرای سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات سوې دي دوی وایي د دغه ولایت په ډیرای سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپل ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکړي خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت وایي د پولیو په لمنځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلې تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي موږ په کمپاینی او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو هر څوک کولای سي چې لا دې موکې څخه په ګټه اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي د زیاتوي په خوا په غزنی کې ډیرای خلکو نه غوښتل چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ساتکې ورکړي خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمای راغلی دی موږ زیات رد ماشومان درلودل خو اوس دا ستونزه حل شوې ده ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي
بعض خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري دغوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره نلته کسان استخدام کړي دي انشاءالله هغوی کار روان کړی ده دغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان دپاره بوډه هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم سوي دي
د امیر اختیاری ریاست تر څنګ لسی خلک هم له هغه کورنۍ غواړي چې تر دې وړاندې خپل ماشومان ته واکسین ساتکې نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ گاونډی دی چې د کور څلور غړي ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپل اولادونو ته د پولیو واکسین ساتکې ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې ورکړي پولیې، دغه شی باید ورکړي. موږ ټولو خلکو ته پیغام دی، ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو تر څنګ دیني عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دیني عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کیږي مخنیوی دی وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده، نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کیږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولي او وایي د لمنځه وړلو یوازینۍ لاره یې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د واشنگتن په منځګړیتوب د اړیکو د عادي کېدو هڅې روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي کله ریاض سره روغه وشي له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخه بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد یې د یوه تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه وکړي. د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډې ته پرون بنیامین نتنیاهو په خپله وینا کې وویل چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ سوله به په حقیقت کې د یو نوي منځني ختیځ ته رامنځته کېدو سبب شي.
موږ د ډیر ډراماتیک پرمختګ په لور درومو، د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي سولې په لور. داسې سوله به د عربو او اسرائیل ترمنځ د شخړو له پای ته رسیدو سره ډیره مرسته وکړي. اکثر عربي هیوادونه به هڅوي چې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي.
په دې ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دي چې ورس په ورځ له اسرائیل سره اړیکې نږدې کیږي او دا لومړی ځل دی چې واقعي او جدي خبرې روانې دي. اسرائیل درې کاله مخکې د سعودي عربستان له دوو متحدانو او گاونډیو هیوادو متحده عربی امارات او بحرین سره د اړیکو د عادي کېدو تړون لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي چې له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن لري یا سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. همدارس د فلسطینی دولت ته جوړېدو په لور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور هر راز دا ډول موافقه ممکن لخندونو سره مخامخ شي ځکه چې ریاض له فلسطینیانو سره د سولې په خاطر فشار راوړي او د نتنیاهو حکومت د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ ښکاري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې مخکې لدی چې په کندهار کې د انزورو د باغونو د وچېدو د غواخ پاړه باندې راپور ته خبر کم بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي. لنډیز یو
ډیپلوماټ خبرونه پرون د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې ازبکستان مهم هیواد بلل دی. د لیکنې په پیل کې راغلی تاشکند واشنگتن ته له طالبانو سره د غیر مستقیمو مذاکرو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د زیاتیدونکو نفوذ په وړاندې د مبارزې لپاره د تعامل وړاندیز کړی دی. لیکوال وایي په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې خطر په زیاتېدو دی، له طالبانو سره د ازبکستان نږدې اړیکو د واشنگتن لپاره تاشکند په یو مهم ستراتیژیک شریک بدل کړی دی. د ډیپلوماټ په لیکنه کې ویلو د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسی جوړونکو په افغانستان کې دیره د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه د ظهور په باب سخت اندېښنه شولې ده. خو امریکا په 2021 کال کې له افغانستانه تر وتلو وروسته نه غواړي په افغانستان کې په پوځي لحاظ بیا شکیل شي ځکه نو په دې باور ده چې له ازبکستان سره له خپل پخواني شراکت په استفاده سیمه ییز اندېښنې په بامفهومه ډول لری کړي. لیکوال زیاتوي لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړي، تر ډیره هڅه کړي چې په ټول افغانستان کې پر افراطي ډلو کنټرول ولري. خو د لیکنې له مخې تر ټولو لوی افراطي ډلې یعنی د اسلامي دولت ډلې د طالبانو د راپرځولو لپاره خپل هڅې زیاتې کړي دي. بل لوري ته د ازبکستان په ګډون د افغانستان شمالي هیوادونو ته هم خطر پیښ کړی دی. د ډیپلوماټ په لیکنه کې راغلي په لومړیو کې د طالبانو هڅې تر ډیره د افغانستان په ختیځ کې د امن پر ټینګښت متمرکز وي، او د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه وتوانېدلې چې د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي. دا کار د دې سبب شو چې دغه ډله د 2022 کال په اپریل او می میاشتو کې پر ګاونډیو هیوادونو ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه وکړي، او په دغو بریدونو کې د ازبکستان پوځي تاسیسات هم په نښه شوي وو. د مقالې له مخې ازبکستان له لوی سره د پخوانی شوروي اتحاد تر ننګېدو وروسته له مذهبي افراطیت سره مبارزه کوي، او پر مشکوکو افراطي کسانو د تاشکند فشارونه د دې سبب سوي چې له ازبکستانه بهر ګڼ ازبک ټبره وګړي له افراطي سازمانونو سره ملګري سي. لیکوال وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه هم له هغو سازمانونو ده چې په خپلو لیکو کې د نورو وګړو تر څنګ د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان اتباع هم ګمارلی دي. د هند فرست پوسټ ورځپاڼې په چین کې د آسیایي مسابقو په باب لیکنه خپره کړې چې د شنبې په ورځ رسمن پیلېږي، او طالبانو له افغانستانه یوازې نارینه ورزشکاران ورلېږلي خو ښځینه ورزشکاران له بهره ورته راځي. د فرست پوسټ په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، لومړی آسیایي مسابقې دي چې د افغان ورزشکارانو دوی ډلې په کې برخه اخلي. یوه ډله له افغانستانه ورغلې ده چې 130 نارینه ورزشکاران په کې دي، له هغه هیواده چې ښځې په کې د طالبانو لخوا له ورزشي فعالیتونو منع شوي دي. بله ډله له افغانستانه بهر تر زرغون، سره او تور بیرغ لاندې ورزي چې 12 ښځینه ورزشکارانې به په کې وي. د لیکنې له مخې طالبانو له تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او کار نه د ښځو په منع کولو سره ښځې له عامه ژونده حذف کړي، او په رسنیو کې هم د هغوی د فعالیت ساحه محدوده کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او کندهار د انزورو باغونه هلته د وجودو غواخ سره مختی باغلرون کې وای د سیمه وب تر 300 متره پورې خته شوی، او کده وبخوار سیستم یې جوړ نشي نزورګونه جری په باغونه وی لتندې وچی.
د کندهار د شاولې کوټ ولسوالۍ د باختو کلی هغه سیمه چې د انزورو لوی برخه باغونه لري. دلته باغلرون کې دا مهال د خپلو حاصلاتو پر راټولولو او وچولو بوخت دي. انزر د شاولې کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو مهمه اقتصادي سرچینه ده، خو د وچکالۍ له امله اوس خلک خپلو باغونو ته اندېښمن دي او وایي که اوبه ورته ونه رسېږي نو باغونه به یې له تندې وچ سي.
زما نوم بشیر احمد دی. که د کال دغه انزورو ته ګورو، دغه د انزورو کار مه دی، د انزورو ما سوا بلنه دلته خواریسته نه شیسته. دا یو کال بل کال انزورو ته ګورو، هغه دلته د اوبو د کمی دی، برمی او برمی مو وچ سي. د حکومت سمدا یله د جدا برمی مره پاله کې څه شر سره وکي بندونه را جوړ کیو.
کروندګر وایي تیر کال د سختي ګرمۍ له امله یو شمیر باغونه وچسول، خو سږ کال یې د باغونو د ژغورلو لپاره درانه لګښتونه کړي. آن په ځینو سیمو کې تر 300 مترو ژورې ساګانې ایستل سوي، او 2 کیلومتر لیرې په پایپونو کې تر باغونو اوبه رسوي.
نمینه کې بلادې د شاول کوټ ورسوالۍ د باغتو په کلی کې وسېږم. نو زموږ بربې چې دې زموږ وطن ډېر وچ دی، برمې مو 300 درې نیم سوه څلور سوه وویل دي. نو دا که دا اوبه نور یې کښته سي، د دې شاول کوټ ولسوالۍ دغه انځر دي یو کال بل کال موږ ورته ګورو. نو نور هم ورسره تړلې ده چې دا اوبه کښته سي، زموږ باغونه وچ سي، زموږ آینده خراب سي. نن دلته موږ یو پاپریکا لرو، نه یو بل شی لرو، نه یو مکتب لرو، معنی هېڅ شی وروره نه لرو. بیا موږ ته یو وندونه راوتړه سي، یو ولې راکار سي.
د کندهار و راخوا په زابل او روزګان ولایتونو کې هم د انزورو باغونه له وچېدو سره مخ دي او هلته هم خلک د اوبو له سخت کمر سره مخ دي. سوداګر وایي سږکال کروندګرو د انزورو په باغونو زیات لګښتونه کړي چې له امله انزور په لوړه بیه خرڅېږي او پر بهرني مارکیټ یې منفي اغېز کړي. د انزورو یو سوداګر محمد اشرف وایي د خپلو مالونو د ساتنې لپاره سړي خونینه لري او اړ دي چې په ګرانه بیه رانیول سوي انزور ارزانه خرڅ کړي.
او دا خلک اوس هم سودا کوي ډېر سره خوش دي. په دې خاطر چې په هندوستان ته اول سر مالونه ولاړ شي هغه رنګ بایلي هغه په دې قیمت خرڅېږي نه هلته چې دلته چې هلته خرڅېږي نه د هندوستان لخوا بازار موږ ته رامعلومېږي چې هلته ووځي دلته انزور ګران دي که هلته نه ووتله دلته انزور چټېږي. خلک هم خوږ وي باغ والا هم خوږ وي ټوله خوږ وي. دغه مالونه چې اوس موږ را نیولي دا پرته چې دي دا تقریبا 40,000 to 20,000 to 30,000 په بازار کې بیا دا قیمت هلته دونه نه دي 15,000 to 14,000 دا قیمتونه دي. بازار کې بزګران چې دي هغه لوړ خرڅي وي خودي خوش دي وبر مې ورو 300 متره ولي وبر مې 40,000 to 50,000 کې هغه ګای 15,000 وبو کې بلد ناکام وي.
د کندهار د اقتصاد ریاست مسولان وایي هڅه کوي د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د باراني اوبو د مهار لپاره چکډمونه جوړ کړي چې یوازې په تیر کال کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته 20 چکډمونه جوړ کړي دي. پای نی وخت کې د کرهنې د برخې کارپو انجنیر مسعود شاه احمدی وای د اوبو د کم مصرف لپاره باید کروندګر د دودیز کرنې پر ځای عصري کرنې ته مخه کړي چې دا د اوبو د سپما او حاصلاتو پر زیاتوالي زیات اغیز لري.
نو موږ کروندګر ته وای چې د دې بدیل ست د دې حل لار ست هغه څه شي چې دا اوس په ټوله نړۍ کې د ډریپ سیستم څخه کار اخیستل کیږي یا د څاڅکي سیستم دی یا پیپي سیستم. موږ بزګران ورته وای چې دا ډیر ګټور دی. د پیپی سیستم اساسي ګټه دا ده چې مثلا ته په یو برمه باندې مثلا یو جریب یا دوه جریب مځکه وبوې کچیر ته پیپی سیستم جوړ کې پاغه سره ته لس جریب وبولې سي یا ته یو مځکه په اډیو بو سره په لس ورځې وبې ولې په پیپی سیستم سره ته کولای شي چې په یو ورځ وبکه.
بلخوا د کندهار د سوداګری خونی مسولین انزر د هیواد د صادراتو یو مهمه برخه یادوي چې د دې په وینا ګټه د سوداګرو او کروندګرو ترڅنګ د پروسس په برخه کې لسګونو نورو کسانو ته هم رسیږي. دغه خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي تیر کال کندهار د 14 million dollars په ارزش 15,000 tons انزر بهر ته صادر شوی.
موږ درې قلمه ډیر خاص قلمونه لرو چې موږ پر هغه حساب کوي چې هغه انګور دی انار دی او انزر دی. نو موږ غټ قلم چې دی هغه انزر دی 15,000 tons یا 15,000 tons دا خپل هر ټن په اصطلاح 4 tons تازه انزر کیږي. نو که 15,000 tons یا هغه 1,00,000 tons دی در دی هم بالا دی ولی انزر تازه مصرفیږي نور ولایت ته هم ځي او خپل په کندهار کې هم ډیر مصرفیږي او وچ انزر هم مشتلور دی ولایت ته کندهار څخه ځي هغه نور ولایت کم چې انزر نه لري.
د کندهار د کرهنې ریاست د معلوماتو لمخې د غولایت په شاولی کوټ نیش او خاکریز ولسوالیو کې د انزورو باغونه ست چې هر کال 150,000 tons حاصل ورکوي خو سش کال به د دوی د اټکل لمخې د وچکالی لامل دیش سلنه کم وي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2,000
15,000 نوی
او 10,000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساته ژوندې خبرونه لري په ټولنیزو رسنیو هم څارل شي. او د چین په سیاسي سالیو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډله نیخ په نیغه په منځلوب یا کوارټر فائنل کې لوبي کې چې سیالي د سریلانکا لوبډله ده. د دې وړاندې په یادو سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډله د شتون او نشتون په تړاو بیا لابل راپورونه خبرو شو خو د کرکټ آسیایي شورا تایید کړي چې افغان لوبډله به یادو سیالیو کې برخه ولري. افغان کرکټ بورډ ورته لوبډله هم اعلان کړي جو زیاتې په راپور کې.
د کرکټ آسیایي شورا د خبر لمخې د افغانستان الف لوبډله به د چین په آسیایي سیالیو کې برخه ولري او په منځلوب یا کوارټر فائنل پړاو کې به د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د افغانستان ترڅنګ کوارټر فائنل پړاو ته د هندوستان، بنگلاديش، پاکستان او سریلانکا الف لوبډلو هم نیغ په نیغه لار موندلې چې نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره به افغانستان او سریلانکا سره سیالي وکړي. دغه راز په کوارټر فائنل پړاو کې به د پاکستان، هندوستان او بنگلاديش الف لوبډلو سیالان د یادو سیالیو د لار موندنې د پړاو تر بشپړې دوه وروسته څرګند شي. د لارمندنې په پړاو کې د پیاوړو لوبډلو د نشتون له امله ګمان کېږي چې یادې لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. په خبر کې ویل شوي دي چې افغانستان به د اکتوبر په 4 نیټه د سریلانکا پر وړاندې سیالي ترسره کړي او د دې سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ویل شوي چې افغانستان به د لارمندنې په پړاو کې له چین، کمبودیا او مغولستان هیوادونو سره تر سیالیو او بریا وروسته د کوارټر فائنل پړاو ته رسیږي. خو د یادو هیوادونو د لوبډلو د نه حاضرېدو له امله افغانستان نیغ په نیغه یاد پړاو ته رسېدلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د اعلان پر اساس په آسیایي سیالیو کې به ګلبدین نایب د افغانستان الف لوبډلې لوبډل مشري کوي او محمد شهزاد به مرستیال لوبډل مشروي. د چین په آسیایي سیالیو کې افغانستان په لومړي ځل په 2010 زیږدیز کال کې برخه اخیستې وه چې په پیلوبه کې د بنګلادیش پر وړاندې تر ماتې وروسته د سپینو زرو مډال ګټلی و.
او اوس راوګرځېدو راورسېدو البته د خبرونې نیمایي ته د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي خو لا غو وړاندې په کابل کې شپږنی مې بچې شوې د خبرونو لنډیز. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصیر احمد فائق له طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامي غوښتنه کړې. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم باندې کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د افغانستان له خوځو او ماشومان سره د بشري مرستې نه دري. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ریچارډ بینټ، یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیسته. بلغاړي بیا د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر سره کتلې دي. جوزف بورل په خپل ایکسپانډ لیکلي حالت یې د افغانستان په تړاو د ډیر شمیر نور مسایلو په ګډون د جنو او خوځ پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره هم په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی په نیویارک کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام وش سره هم کتلې. د آسیا د اولمپیک کلوب کې څو کال افغانستان د افغان لوبغاړو دوی ډلې برخه اخلي. یو لوبډل چې له افغانستان څخه یو بل هغه چې ولس خزینه لوبغاړي پکې دي له نورو هیوادونو راځي. ولس خزینه لوبغاړي بل درې رنګ ملي بیرغ سره په آسیا لوب کې ګډون کوي. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلا چې پنارو کې مشته د وایي ایرانی ځواکونو پر اوڅ کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخبن خکاوه او هغه یې وځپل. په ایران کې د 2 کلنې مسامیر ترمنې نو سال ته اعتراضونه پیل شو. د څار ډلې ویلې چې یوازې د 130 اعتراض کوونکو په سترګو کې د ټپونو نخې ثبت کړي. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکو نیولې. د ارمنستان پولیسو یشمیر سلور اتیات نه خودل دي. خو د ارمنستان اپوزیشن دلو بیا معلومات ورکړي چې روسا شاوخوا 350 اعتراض کوونکو نیول شوې. حالتا د صدر اعظم نیکول پاشانیان د لری کې دوه په پار اعتراضونه اپل شو. مننه چې را سره وې او سم لښمنې سره سم تاندې څنګه د ازادي رادیو مزه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله دا خبر یو ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم و. د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوې شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی و. خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر په کې تر 2000 رسیده، سږ کال د کانکور ګډونوال کم و. په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واورئ. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4204 تنو پکې ګډون کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډیرو، خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سکل د کانکور ګډونوال ډیر کم وو. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1300 سره، په 1400 کال کې 1300 زره، او په 1399 کال کې 200 زره کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمد زای وایي دا چې سکل نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سکل په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه و کړی، چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده. او دې تر څنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وای، روان وضعیت ځوانان بیا انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیرې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډیپارټمنټ تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال او لدې جمله څخه ووښنه نفر سبت نام کړه او ووښته کشن نفر چو زمون ټولګي تر اتلال او په شلو محصولونو کې تقریبا اوس 15 محصولین پاتې دي او شاید دا سو لاملونه ولري. یو دا چې اقتصادي لاملونه دي او بل طرف ته دا سی او پس پازا حاکم شوی دا چې دلته د پانتون محصول چې دغه اهمیت نه لري، یعنی کار اهلی کار ته نه سپرل شوی او د پانتون محصلین هم ډیر پریشان کړي دي، ځکه که دوی د پانتون څخه پاره هم شي نو دوی ته په خپله برخه کې کار او دنده چې دغه نه پیدا کیږي. نو چې دوی ته په خپله برخه کې لپاره هغه وروسته کار او دنده پیدا نه شي نو بیا د پانتون ویل څه معنی.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی د زده کړو په اړه د چارواکو غیر مسوله څرګندونې او زده کړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولي چې وړو زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کم شي. ښاغلی جهانی ازادي راډیو ته وویل
د تیرو کلونو اعداد او ارقام ته وکتل شي په واضح ډول باندې لیدل کیږي چې طالبانو له حاکمیت سره د کانکور په ګډونوالو کې بنیادي توګه باندې کموالی راغلی. په د طالبانو له حاکمیت څخه مخکې وختونو کې شاوخوا 2000 یا تر 2000 پورته ګډونوال موږ درلودل په کانکور کې. ولې تیرو دو کلونو کې دا تعداد په بنیادي توګه باندې کم شوی دی؟ لکه د طالبانو د حکومت په لومړي کانکور کې شاوخوا 1300 نجونو والکانو ګډون درلود، اسې د تیرو کلونو یعنی 2000 ګډونوالو په نسبت باندې یو ډیر کوچنی رقم دی. او سخ کال له بده مرغه د انجونو هم په کانکور کې ګډون نه درلود، یوازې 90 کسانو په کانکور کې برخه اخیستې وه. د ما په نظر باندې د دې بنیادي عوامل یو خو د زده کړو بې ارزښته ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زده کړو په اړوند باندې غیر مسؤلانه څرګندونې کېږي، لکه مثلا یا زده کړې مبح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر انید احمد مویلی و هر شی چې ډیر تخریب کړی وي، ډیر ورانه کړی وي، هغو ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کی. همدارنګه اقتصادي وضعیت زما په نظر باندې یو بل فکټور د اوس وخت د افغانستان یو لوړ اقتصادي جمعیت یا نفوس د فقر پر خط لاندې ده. نو دا په دې معنا باندې سي د ورځې لپاره په کافي اندازه باندې د غذا نه سي دوه وخت غذا نه سي تهیه کوله. نو کله سي په یو هیواد کې د خلکو بنیادي ضرورتونه پوره نه وي طبیعي ده. هلته اول خو خلک علاقمندي نه لري سي زده کړو ته ادامه ورکړي، دویم دا د سي نه شي کولای. مثلا خلک هغه یو محصل سي د کورنۍ سرپرستي مداري او کورنۍ د غذا او د ډوډۍ پیسې نه لري، نو څنګه به وکولای سي هغه تمویل او سپورټ کړي؟ یعنی زما په نظر باندې موږ کچېرې د تیرو کلونو ارقامو ته وګورو یا اوسني وضعیت ته وګورو، موږ د یو زوال په مسیر باندې روان یو. نو په راتلونکو کلونو کې ممکن تر دې هم د کانکور د ګډونوالو تعداد کم سي. نو د افغانستان د مسلکي زده کړو په اړوند باندې موږ نشو کولای ډېر خوشبینه اوسو.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبید الله ورداګ وای ډیر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغه څانګو کې کار وکړي. خو د نوموړي په خبره دا چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د زده کوونکو انګیزه له منځه تللې ده او دوی د زده کړو لپاره کوم انګیزه نه لري او کوم مثبت تصویر د دوی سره نشته دی چې زده کړې د څه لپاره باید وشي. په عموم کې تاسو ګورئ چې په تېرو دوو کالو کې د علم د روا او ناروا په هکله باندې بحثونه کېږي چې دا په خپله باندې خلکو ته او زده کوونکو ته په یو ډول باندې ښایي چې یعنې کوم کار چې تاسو کړئ کوم زده کړې چې تاسو کړئ دا دومره ډېرې د ارزښت وړ نه دي او تر اوسه پورې د دې روا بودن او ناروا بودن هم معلوم نه ده. په تېرو دوو کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي، کومې مقررې کېږي، هغه ټول داسې کسان انتخابیږي او داسې کسان مقررېږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړې او یا د زده کړو په هکله باندې هر اقل هېڅ معلومات نشته دي. نو خلکو ته دغه ښودل کېږي که یو څوک زده کړې هم وکړي نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده.
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ څپه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا
ډیر په هنتونونو له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي په دغه امتحانونو کې بده هر پانتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلس دي وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي په آیلس کې معادلې دومره نمرې په کار دي دغه امتحان ضرور دی شرط لیکلی که د چاس چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې ولې دا په اجتماع کې څنګه دی دا کوم فعالیتونه لري نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي اپلیکیشن څنګه په درست شکل څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږئ لارې درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتنم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېرو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسلې وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په هم دی اړه ته غیدلی
د کور خرمه سی معمولا متاسف سیمو کې د کور مربوط کې یاري خزو مربوط کې ا کارنه مان دی کړي ځکه موږ ته کلی کې وسو هلته دا دون نه د سیناری نه دی مثلا یا لوخي و منځي یا دی ګوخلی یا دی بل کار وکړي هلته کڅوک دا کار کې په دا کور کې نورې خزي ورته بیا دا سی وایي سی مثلا دا د خزي غلام دی یا دی خزي خدمتگار دی دا ټول شین سره یو ځای سوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي
زموږ کور کې ټول کارونه موږ یا هلو ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي دا کارونه د ښځو مربوط کې یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډېر شان ځان لپاره شرم بولي چې د کوي لکه یو له هغه نو ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي اما دا بالکل غلطي مفکوري دي چې مونږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو مونږ سره مرسته کول دا زمونږ په واجب دي
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څو کولای شي
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لاله کې هم تیر کړل په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخ کې زمون مثلا په کور کې کله چې زنانه نه ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده همدارنګ په داسې وختونو کې ما د لپاره خپل کالي سره کړی کالي مو وینځلې دي ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوخ یار سره تیار کړی
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په خزو پورې تړي خو کله چې خزې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی
کور کارونه نه مې زده دي نه کوای شو د کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي خزې کوي
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي یا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپل واخه وږي کرام ستروک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ډېرې کسانې نزد کوي او د نزد کړې علت دا د سدې په دې باوري سینما اړتیا نه ورته پیخي خو کله چې بیا دا کسان دغه سي مشکل سره مخ شوی سي په کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللی یا په اتاق کې تنه کیږي او وخت به ور معلومي دا ډېر خطر سره په خپل یو څو کړی زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپل په حکم یا زحمت باندې بس مخه یو علت دا سي دا زحمت ځان ته خوند لري
سمج ځای زیاته وي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټي پسې لکوره بهر زی نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي بل خبر دا نن سبا ډیرې کسان به خصوصا ځوانان سي مجبور دي چې تنازع ونډو کې یا پوتاکونو کې اوسي کې یا مسافري کې اوسي کار کوي که درس وای نو دی او تا کار بس د کوي او د او تا کار هم هغه د کور کار د هیڅ فرق تقریبا نه لري بلکې اضافه مسولیت لا خای ولري
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دی پېښ شوی چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوسې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه د زده وږی پاته سوی یم یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکه به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکومه یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل که څنګه کالي پرې منځل ما خوښېږي نه خو مطلب زده مې دي
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي د ځوان په هیله یې ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
زه
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل میرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي، او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی، او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي.
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبره تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی، او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنې دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې، او کالي به مینځې، او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم، او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم، او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه دا خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.